پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او غوښتنه یې کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام چې د کلیوالو د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصاد د ښه کېدو په هدف په تېر حکومت کې عملي کېد، یو شمېر کارکوونکي د تړل کېدو او د دوی د معاشونو د نه ورکړې له امله شکایت کوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه ده اخیستی.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو او پر نورو سوداګریزو کارونو بوختې وي، وایي تقریبا هر څه اوس په ټپه درېدلي.
ما قبلا صنایع دستي داشتم، د
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې، زما کار زما له لاسه ووت.
دغه راز د خبرونه په دوهم نیمه کې د ښځو لپاره د نور بس دی خبرونه هم هیروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین د خبرونه چمتو کړی دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي معاشونه یې نه دي اخیستي، او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس نوې بڼه به روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راولي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی نن ازادۍ رادیو ته ویل د دغو رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس به د ورځې لخوا له ګڼو هیوادونو سره د کابل هوایی ډګر له لارې تګ راتګ کیږي، خو په خبره یې د رادارونو نصب او ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت 24 ساعته شي.
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدی هماغسې تقریبا کېږي، لکه اوس موږ دوبۍ ته اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې کېږي، پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته، قطر ته او سعودي ته. بعضې هېوادونو ته چې نه کېږي، لا ستونزه ده، هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته راغی چې د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو له کاتبه دوام کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فائق په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل.
از 3 ماه یا 4 ماه بیشتر میشه که ما به صورت
لدری څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکو.
خاغلی فائق ته تیره اونۍ د غلام محمد ساغزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د خاغلی ساغزی او فائق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازي باید په دې سازمان کې ومني. خود ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي غونډې تیر میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوریت نظام استازي د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 104 کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د 3 ورځو په مخه د مضاعف مالیه په تړاو خبري وکړي. خاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د کورونا ویروس نوې بڼه اومیکرون به د روغتیاي خدماتو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. دغه سازمان پرون د دسمبر په 28مه ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداري لدې سره سره ورکول کیږي چې لمرنۍ او څېړنو خودلې د ویروس د دغه باندې ناروغان خفیف نخې نخانی لري. د نړۍ په کچا غنو هیوادونو د کورونا به سار شمیر نوې پیښې ثبت کړي او پر دې سربېره چین او ځینو اروپایي هیوادونو بیرته محدودیتونه سخت کړي دي. د دسمبر 23 تر اوسه شاوخوا 15,000 الوتنې یوازې د دې لپاره لغوه شوې چې پیلوټان او د الوتکې عمله کورونا نیولې دي. د امریکا پولیسو په کلورادو ایالت کې د دازو په اړه چې شپږ تنه پکې وژل شول څېړنې پیل کړې دي. دا پیښه د دوشنبې په ورځ د دونویر ښار په مرکز کې په دازو د دو ښځو په وژنه پیل شوه. له دې وروسته بریدکوونکي یوې بلې سیمې ته ولاړه او هلته یې یو کس وواژه. بریدکوونکي په همدې ډول څو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې چې وروسته خپله هم د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. پولیسو ویلي بریدکوونکی لینډون مک لیوډ نومیږي او 30 کاله عمر درلود. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علی بهادری پرون په تهران کې خبر اعلان ته ویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران په خوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لاریون وکړ. دا ځل لاریون کوونکو چې شمېر محدود دي بي وزلې په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو هم دا رنګ غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار ډوډۍ او آزادۍ تر شوار لاندې لاریون وکړه او هم هغه څه چې دوی د طالبانو د حکومت له لوري بې عدالتي بلله خپل غږ اوچت کړ. پرونی لاریون له تاوتریخوالي سره هم مخ شوی. نور به له خپل خبریاله واورو.
کابل کې نن یو شمېر محدود خزی د زنبق څلور لارې ته راکول شوي وي او خپلې غوښتنې یې درلودلې. تر ډېره د دوی شعار د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه وه. دوی ویل لاریون کوونکو دا هم ویل چې د ژمي سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بې وزلۍ او لږې مجبوري کړي چې سړک ته راووزي او خپل غږ پورته کړي. دوی همدا ډول د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خلکو ته د دندو فرصتونه برابر کړي او بیکاري له منځه یوسي. دوی په حکومت کې د مسلکي او ژوند کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر پای له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره دې هیڅ ډول جوړجاړي مخالفت نه کوي. ځم په کابل کې د نننی لاریونوال ګډونوالو ته چې خځوی اجازه ورکړل شو چې د ارګ تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي. پرون یو شمیر نور لاریون کوونکو ته بیا چې ازادي رادیو سره خبرې کړې وي دوی دا کړي و چې طالبانو پر ډزې کړې وي او حتی د دوی د لاریون مخنیوي هم کړو. پرونی لاریون کې د خځو مهم شعار د کار ډوډۍ او ازادۍ وو. د طالبانو له حکومت هم د دې نیوکه جواب وغوښت چې ولی پرون لاریون کوونکو باندې دزي وکړي او نن بیا اجازه ورکړه چې د ارګ تر دروازو لاړ شي خو اندویانو دا پوښتنه جواب نه کړه. ورته وخت کې د پرونی لاریون په ځپلو او د جمهوریت نظام د پرزیدلي حکومت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرسیال امر الله صالح هم سخت نیوکه کړي. هغه په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د اعتراض ځپل د استعمار یو لپخوانی رواني جنگونو دی. هغه زیاته کړي د اعتراض ځپل د سلويخت میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین لاله خودونو سره مستقیم انتزاد کړي. طالبان او لا تر اوسه د خارلی صالح د خبرو په اړه باندې خبرګون نه دی خوده. نو سیب دغه سی د کابل په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان راټول شوي وو. هغه هم د اعتراض په ډول باندې غونډه درلوده. خپل اعلامیه کې چې ازادي رادیو تر استولې هم همدغه وختونه تکرار کړي دي چې طالبان د لنډۍ سره د جوړښت پر اساس باندې مختولات شي د نن په خور د اصلاحات راولي او تر فایل نړیوالو هم وختونه کړي چې په افغانستان کې بد بشري وضعیت روان دی او اړینه ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي.
مننه کور ودان قدر منوردن کو امر د چ په کابل کې یو شمیر خزونن بیا لارون وکړ د زلارون والو دی بي وزلي په وړاندې غوښتنه کوله او همي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید آزاد شي. په تیر حکومت کې د افغانستان د بیا رغونې د کلیوالو بیا رغونې په چوکاټ کې یو پروګرام چې په کلیوالو سیمو کې د بې وزلۍ د لمنځه وړلو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړ شوی و. د دغه پروګرام یو شمېر کارکوونکي اوس وایي چې پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتو تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې یو شمېر قراردادي شرکتونو چې دې پروګرام سره تړونونه کړي وایي د دوی پیسې د نړیوال بانک لخوا د مالی وزارت حساب ته لیږل شوي دي، خو تر اوسه پورې دوی خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
اکمل عالمزه یو ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له 15 میاشتو راپدې خوا یې معاش نه دی اخیستی چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیکه حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په وسنۍ حالاتو کې ډېرې سخت شوې دي، خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و. چې له تېرو 15 میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنۍ 15 میاشتو د ځوان چارې ما په ډېرې سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړي دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاله نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او د اوسنۍ حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤول انجینیر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام وتړل شي ډیرې پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده.
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګنده نه ده چې بیا به فعال شي او کنه. له همدې امله یې ډېرې ستونزې رامنځته کړې او کارکوونکو یې معاش نه دی اخیستی. ځینې آن د شپې او ورځې ډوډۍ هم نه لري.
حتی بعضی ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور آریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د په خبره د شرکتونو او د دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګل دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه سي دا موږ لپاره ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی او کچیرې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت د مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کاروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بیلابیلو لارو د څښاک، د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. و مغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم په موږ کې اقتصادي خبرونه ته
لسګونو هغو کسانو چې د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې له حکومت سره کار کړی و د خپل امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د ترکیې سفارت مخته راټول شوې دي. د دې کارکونکو له ډلې خالد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل 12 ورځې کېږي چې د ترکیې سفارت مخته راټول شوې او خپل حقوق غواړي، خو په دې موده کې د یاد هیواد له سفارت څخه یو مسؤل کس هم نه دی راوتلی چې د دوی خبرې واوري. ښاغلی احمدی وایي دوی له تیرو 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا کارکونکي وایي سبا هم خپل حقوق تنه ته دوام ورکوي او له هغه وروسته یو ونی د ترکیه سفارت وخت ورکوي چې ستونزې حل کړي، خو که ستونزې حل نشي دوی به د ژمي په سړه هوا کې لخپل کورنۍ سره بیا د ترکیه سفارت مخ ته راټول شي. افغان پلاوی له پاکستان سره د مضایف مالی د ترنګوالي په اړه بحث کوي. د طالبان حکومت د مالی وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې یو څلور کسیز پلاوی په همدې خاطر پاکستان ته سفر کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد سفر اصلي موخه د مضایف مالی د ورکړې د ترنګوالي او مخنیوي په تړاو بحث او خبرې کول دي. د مضایف مالی د ورکړې په تړاو لومړۍ ناسته په 2018 کال کې شوې وه چې په لومړي پړاو کې دواړو لوریو پر یو شمېر مادو هوکړه کړې وه، خو ځینې نورې مادې پاتې وې. په خبر پاڼه کې راغلي له بحث او توافق وروسته به هغه سوداګر چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري باید په یو هیواد کې مالیه ورکړي، په داسې حال کې چې مخکې سوداګر مجبور و چې په دواړو هیوادونو کې مالیه ورکړي. ویل کېږي چې دا مذاکرات په نن د مرغومي میاشتې له 8 نیټې پیل او د 3 ورځو لپاره به دوام وکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 55 پوله، یو ایرو 112 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 12 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 542 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي تروریستي پیښې د پروسه کال په پرتله څو برابره زیاتې شوې دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی د حملې نورې هم ډېرې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې پر کابل د واکمنو طالبانو چلند به پر پاکستان بی اغېزې نه وي. دوزیاد احمد شیبر پر پورکی.
جرمنی آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت دی و چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 138 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 113 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. د امنیتي چارو څیړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په روسیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد کې یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولې دی، بل پلو اندیشنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غملک پیژنم او دا غوی د ګټو توانونو سره آشنایی لرم، په یو حساب خوشاله دي چې د هند لاس قطع کړ افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کېده کېده شي نن یا سبا په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلاسمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې شزې یوازې سفر نشي کولای، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
دا راځي کوم غوښتي وی کولای شي چې د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې هم خپل پیغامونه پریږدي. د اکسپټون کې ماشين شمیره مو ده 00 4 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د غزنی په جغوري ولسوالۍ کې یو شمېر مېرمنې وایي لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلې دي. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او کارکوونکو ته ماشونه نه دي ورکړل شوي، نو له دې امله هم د ښځو اقتصادي وضعیت لا خراب شوی دی. دا یوازې د غزنی جغوري ولسوالۍ نه ده، بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هغه ښځې چې په خو د لاسي صنایعو او سوداګریزو چارو باندې بوختي وي ورته شکایت کوي. نور په دې رپورت کې
د شذو لاسي صنایع کوچني سوداګریز کارنه دولتي دندې او د ګټي وټي نوري وسیلې چې وسته غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پټه پدریدلې. دغه شذې وای د طالبانو لره تک سره دلته د شذو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. شوونځي او دفترونه تړل شوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دی وای موږ هم لکه دغه وطن د نورو بیوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمينه راته برابر نه سي له سخت ستونزو سره به مخ شو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپل 15 کسیزي کورنۍ سرپرست یم، وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو د راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم شو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي: موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمينه برابر کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میول.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستۍ او بتلونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمينه برابر نه شي، زه بل زیات او اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیره شزي په خپلو سوداګریزو کارونو کورنی محصولاتو برابرولو او دولتي دندو بوختي وي چې وسی ډیرای برخه بیکاره سوي دي. رازیانه سری دلته دولتي کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت لراتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاشي هم نه دی اخیستای، خاوند هم بیکاره سوی دی، 15 تنه کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي: موږ به ډیری بختور یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو کارنو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي، نه یوازې ښوونځي بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ یې لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي، خو د دغه میرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې، د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزورې اقتصادي حالت له امله ځینې میرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه بلکې بالای روان، یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې د اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی،
سبب بیماری هات از آنان شده.
دغه میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاشتو معاشونه ورکړي تر څو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کېږي.
هو بلی، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کېږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروره په خواني ملکان دی و غنور خلک دی و زاړه خلک دی، دغه خلک مسکینان دي، ډیر دي دلی دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزلې سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د دغه اړمنو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې دي، نه مځکه لري، نه ځای لري، نه جګا لري، نه شی لري، او په یو کوډمکو کې سرپنا ده. هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي، دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا ته تلاش کړي چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
ورا د بیکونډي د ولایت خبره کوم. څنګه په پښیمه کې ساجي ښار کې د مونږ کې غصب شوی دي. موږ په ټکولو، په جبولو، په ټکانو بسو. موږ د لري خراب شوی دي. موږ مرچتون خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی. کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام.
زه کوم باڅ خبرې کوم په یوه مات فنن نه زه په دې کال زما مخته کاوت کړی دي چې تکاوت مې په مصنوعي د اخیسي د باندې یو څه مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس. زه وایم دا مت تکاوت چې ما دې یو هم دغه دې روې دغه سې دکې چې د متکاو چې د کتاب متکای دینو پرې وځي راکې دا مثلا کوله کړکېږي کښپور لا کړکېږي د یو مامور به یو کار کوسی یو ځوان به پوهکې یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کدی داسې مو سره کړی چې د کال په څلور زره په یو زره په دې باندې د کال هم گزاره نکېږي نو دا ورته زره چې مالی اخیستې ده دا خو د پخوا دوغ د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده او دغه د فرض د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو خلی تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې غرمې 12:00 بجې شوې مخکې د چې ازادي راډیو د زهرو کاروانونه خبرونه واوري یو ځل بیا په مخ کې د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ده
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې لڅو میاشتو راهیسي ماشونه نه دی اخیستي په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسول نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل چې لدی سراسر دوی کارتا دوام ورکوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطری چارواکو سره د هوایی ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي د هوایی ډګرونو فعالیت به څلورویشت ساعته کړي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی دوی له طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسسه او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنیو ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د کوکنارو په نوې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوې دي
د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوې دي چې کوکنار خپل پمځکو باندې وکړي
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی
په دې ځمکې کې کبل هیڅ نه وي یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي
دا چې له معتادو امیدوارو خجو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول دوی ته څه ګټه لري په دې اړه مولا ډاکټرې شینکی مینوال سره مرکه کړې ده
ریتا ما په هغه ورته چې دغه ځای باید په شفاخانه کې ولادت کې ول شي د احتیاط دوره کړه
د شفی په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمله تدریس راڅخه پاتې شو
معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي اغم د شاګرد څخه په مسایتي تدریس ورکوي
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري
ولې ځاړې لورې څه خبره ده په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی ټول را پورې خاندي او په خبرو نه راکوي
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو تازه کښت تقریبا پای ته رسیدلې او په دې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویان د کوکنارو نه کرلو په اړه جواب نه وایي خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی تر اوسه د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی د موضوع نور جزئیات بس موږ له همکار څخه واورو
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د لندې د میاشتې په لومړیو کې چې د کوکنارو نوی کښت پیل شوی و اوس نږدې پای ته رسیدلی دی د دې سیمو ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه اندېښنه درلوده خو حکومت تر اوسه پورې دوی ته په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي د مشرانو جرګې په خوانی غړي محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کشت پاړه د طالبانو پټه خوله پاتې کېدلو لامل په ظاهر د افغانستان تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر هغه پیسې بولي چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا کنګل شوي دي.
د افغانانو پیسې چې امریکا کنګل کړي دي او د طالبانو اسلامي امارات یا دلته موجوده حکومت یې نه راستي، د بلې خوا څخه هغه ولایتونو کې چې وچکلي ده دلته هیڅ کښت هلته چې وې کوي هغه کښتونه هلته ساز نه کوي، هلته کښتونه بېچارهګانو باندې مځکې تاوان دي، پر بزګرو باندې هیڅ حاصل په لاس نه ورته راوړي. نو د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوي دي چې کوکنار خپل په مځکو باندې وکړي.
سلور میاشتې مخکې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم دوی ویان یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په یو شرط د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ رسمي حکم نه دی صادر شوی. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د حکومت تازه دریز وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ لپاره پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه سول. د هلمند ولایت زراعت ریاست د پلان مدیر مولوی عبدالحمید هم دا مني چې تر اوسه دوی ته کابل د کوکنار د منع کولو په اړه رسمي حکم نه دی استولی.
عمارت یې بند کې امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریاکم ونه لیدل شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې لا تو کالو راهیسې هر کال د افغانستان د ټولو تاریاکو په سلو کې اتیا یوازې د هلمند ولایت څخه ترلاسه کېدل. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم اتل وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي، بلکې د کوکنارو په کښت کې له بزګرو سره همکاري هم کوي.
د طالبانو حکومت هیڅ یو دهقان په هیڅ سم کې نه ویلي چې تاسو مخدره توکو کار کړل باید بند کړي، او لا هم د پراخېدو په برخه کې ورسره همکاري کوي، کوشش کوي چې هر څومره ډېر مخدره توکو کار کړل وسی طالبان په دې برخه کې هیڅ نو ممانعت نه لري. او زه یو مثال د هلمند ولایت وایم، سږ کال د معلومات له مخې څخه تقریبا دغه فیصدي 95% په هلمند ولایت کې واضح رسید.
په 2000 میلادي کال کې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ګډې سروې ښوولې و چې په دې کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي و، خو اوس 2020 میلادي کال هم پای ته رسیږي. داسې رسمي شمیرې نه دي خپرې شوي چې په افغانستان کې څومره تاریخ تولید شوي او په څومره مځکو او څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو په نوي فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تریمادول ګولیو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې د اوپیوید خاندان نه دی، د مخدراتونه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او زده درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دي ته معتاده کیږي، فزیکي وابستګي لري. تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږدمهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږدمهاله واخلي، مثلا په ورځ کې کدی 2 ټابلیټ اخیسته، دا درې کوي، سلور کوي، همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي، دا بیا مجبور دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښت پیدا کیږي، دا سم لیدلای نشي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابېږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي. دا دوا چې دا باید د 3 کالو نه ټیټ سن کې بعد هیڅ استفاده و نشي دینه. څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نشي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده و نشي. حمله خزو ته دا ورکول کیږي نه، که ورکول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره خزې چې په دې باندې روغ دي، دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی. فیزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظه ډیر نشونمونه کوي سنې ډیر زیات جیګ دی مګم دا وړکی دی در صحیح یادوی نه شي یا مور شي د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي کله چې د دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاده دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهر کاروان خپرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند سوی دی. د هرات د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر د بودیجې نه درلودلو له امله درېدلی دی. له بلې خوا له دوو میاشتو راهیسې د هوا په سړېدو سره په هرات ښار کې 15 معتادین د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه تر 5 پورې د معتادینو مړي وروړل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
به خدا هوا که خیلی خنکه.
50 کلن معتاد محمد رضا خپل معتاد ملګري ته د بې سرپنایي او سړې هوا له امله شکایت کوي. محمد رضا چې 14 کاله کېږي نشه کوي خپلې کورنۍ شړلی او اوس د هرات ښار د واټونو پر غاړه په سړه هوا کې شپې او ورځې تیروي. د ده په وینا میرمن او شپږ زامن یې په ایران کې اوسېږي او دی په هرات کې یوازې پاتې دی. دی د خپلو معتادو ملګرو له امله ویر کوي چې سړې هوا وژلې دي.
سردی و سرما و خونوکی و اینا خیلی
هوا دیر سرده ده. دویش پیم مخ که دره معتادین پا پاک مرس ول ده معتادین ستونزو تا هیچ سوک پام نکوی
که تیره سیدگی نمی کنه.
ده هرات ښار ډیری معتادین د سرپنا او درملنې په لټه کې دي. خو دا معتادین په اوسني وضعیت کې یوازې او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. له دې جملې څخه یوه هم 15 کلنه لیلی ده چې نشه یي موادو بې سرپنا او ستومنه کړې ده. دا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
په دې زمینه کې کبل هیڅ نه وي. یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي. په خیمه کې به ځوان کړو او لږ تر لږه له سړې هوا څخه به وژغورل شو.
که څه هم تر اوسه پورې په هرات ولایت کې واور او باران نه دی ورېدلی خو د سړې هوا له امله د معتادینو تلفات مخ پر ډېرېدو دي. په دوه وروستیو اونیو کې چې د هوا درجه منفی 8 سانتي ګراډه ته رسېدلې ده په هرات ښار کې 19 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي دي. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې دوی ته په ورځ کې له 2 څخه بیا تر 5 پورې د معتادینو مړي ورول کیږي.
زوال بو جغرب توفلا
د اقرب د میشتې له لمړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه پورې حوزوي روغتون ته د معتادینو ټول 15 مړي راوړل شوي. معمولا روغتون ته په ورځ کې 2-4 یا 5 مړي راوړل کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر درېدلی دی. یوازې په هرات ښار کې د معتادینو د درملنې 10 خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې د سلو معتادینو درملنه کوي او لګښت هم خپل د معتادینو کورنۍ ورکوي. د هرات د صحت عامې مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر وایي په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو فعالیت د بودیجې د نشتوالي له امله درېدلی دی.
په هرات ولایت کې د غوریان ولسوالۍ په ګډون د معتادینو د درملنې مرکزونو 360 بسترونه د بهرنیو مرستندوی ادارو یا ډونرانو په مرستو پورې تړلي وه. اوس د دې معتادینو درملنه نه کیږي ځکه چې د خوړو او درملو لپاره بودیجه نشته.
د هرات د صحت عامې ریاست د شمیرو له مخې په دې ولایت کې 50,000 معتادین ژوند کوي چې له دې جملې څخه نږدې 15,000 سرپناه نه لري. دوی د واټونو پر غاړه او یا هدیرو کې شپې او ورځې تیروي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په هرات ولایت کې د معتادینو درملنې بهیر بند سوی دی.
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. لموتادو امیدوارو خزو سره تر لنګواله مخ کې او روس تمرسته کول هغه پروګرام دی چې د نجات په نوم یو غیر دولتي موسسې لخوا عمل کیږي. دا چې دا پروګرام امیدوارو ښځو ته څه ګټه لري او له دوی سره څه ډول مرستې کیږي، په دې اړه مو د دې پروګرام نو مسؤولې ډاکټرې شینکۍ مینوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
بعضې ښځې د تداوي په جریان کې یا بعض مخکې د تداوي نه دوی بعضې عملدارې ښځې دي. بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده او دا ښځې معتادې دي که نه، د جریان د معتادیت کې عمل لري. نو موږ آګاهي عامه پوهاوی ورکوو چې دوی باید شفاخانو کې ولادت کوي، ولې چې دوی کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت کوي. بعض وخت ماشومان کم وزن وي، کله چې موږ دوی کورونو ته ځو بیا دوی فامیل سره کورنۍ سره مثلا میړه سره خواښې سره یا نور د کور هغه کوم چې دوی سره د دې اختیاردار دوی سره موږ خبرې کوو، دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دوی ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي، ول چې دوی د احتیاط دوره کې ده. دوی کمخونی مقاومت ډېر کته یي، ډېر زر عصباني کېږي. معتادې ښځې ډېر ستونزې لري، نه شي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
که دغه د مخکې تر ولادت او وروسته د ولادت او د ولادت په جریان کې د دوی پر دغه مراحلو راته خبرې وکوي شي، تاسو څه مرسته ورسره کوئ په دغه درو مراحلو کې؟
دا درې مراحل چې یو مخکې د ولادت ده، د زیږیدنه په جریان او وروسته د زیږیدنه. د ولادت نه مخکې دوره چې هغه ته انتي نیتل کیر وي یا انسی دوره ده، درې میاشتې پورې ده چې دې کې د ښځې دردونه پیدا کوي، ډېر زیات شدید دلبدیګان لري چې موږ دې ته بیا معلومات ورکوو چې دا دلبدي د ارزي د خیر د پخپل بخسر کې یا کوم دوا ته ضرورت دی. بل د وینې معاینه ورکو چې کم خون ده، د څه رقم دې د کم خونې دوا چې فولیک اسید ټابلیټونه ورته دې ته موږ ورکو. د دې دوا څنګه مثلا بعض دردونه پیدا کوي، د درد لپاره دوا ورکو. بیا هم روحي تداوی منګا یا گای ورکو، روحي تداوی کو. بیا د هم لګې درم تر مستر کې چې د سلورو میاشت شروع کیږي تر شپږم میاشت پورې دې کې بعض خزي امیانه و چې بولی درد به من کاذب در دنیا پریمچور کنټراکشن ورته دغه دردونه ورته پیدا کیږي، دې کې موږ دوا ورکو. بل تغذی کې باید ډیر متوجي شي چې باید دوی چی شي وخوري، کوم چې خوراک او خوراکي ما چې لاسرسي لري، مثلا د صابه ده و شدې د اګې دي پروتيني مواد، بل خوب او استراحت ته ډیر ضرورت لري. بیا دریم تر مستر د لګې چې شروع کیږي دا هته منهم لاسم تر چې دی ولادت کې باید دی فشار مونږ روز مره یا په هفته کې امیاش کې دی فشار چې چې دی فشار باید جیک نه وي. کله چې دی د ولادت مرحله شروع شي که مونږ کلینیک خو مونږ دلته مونږ په سر راځي، مونږ معاینه کوو، ریفر شیټ ورته کا کور کور کې دی تا گئی ورکړه چې باید شفاخانه ته ویسي، اتمنه یا شفاخانه کې باید ولادت وي. دا کومک مو سره کو شفاخانه ته لګو په نرمال شکل باید دلته شفاخانه کې ولادت کی.
تر ولادت وروسته بیا تاسو له دوی سره له دغه شی خجو سره څه مرسته کوئ؟
وروسته د ولادت چې دې ته پوس نیټل کیر بیا مونږ جسمی او روحي مریضان دا مریضان تداوي کوو. او دا که خونریزي ولري د خونریزي جلوګیری مونږ کوو، که کم خونې دې ته مونږ متوجه کیږو، په غذا باندې فشار استراحت وکي، ښه کومه غذا چې لاسرسی لري هغه دې وخوري. او بل ماشوم ته باید خپل شیدې هر 15 دقیقې شپږ دقیقې بعد ماشوم ته شیدې ورکړي چې ته باید څه رقم د دې نظافت مراکم محیطي نظافت یا مشته شخصي مفضل صحه دا باید په نظر کې ونیسي. دا مونږ ټول ورته دی که بعد د ولادت
کله کله د ډاکټر صاحب دشي کیږي چې ځینې ښځې چې هغوی د حمل په جریان کې نشه کړي وي، دغه نشه د دوی پر دغه ماشوم باندې هم تاثیر کوي یا ماشوم چې پیدا کیږي هغه نشه یي دنیا ته راځي یا بل مشکل باندې اخته، په دې برخه کې تاسو دوی سره څه مرسته کوي؟
مونږ دې ته هم په هواي ورکو ورته وشه دا نشه یي مواد په ماشوم مثلا شوي شکل ده یا بعض دي چې مثلا الکول استفاده کوي دوی مخکې د وخت نه ولادت کوي، یا که مثلا بعض خزي دي سګریټس کی یا د تاریخ چې د ماشوم د سکل تهاب سبب کیږي، اسما برانشیت ورته وی چې د سږو یو تکلیف ده د او کال پورې د دوام کې ور ماشوم سوی شکل راځي، وزن کمی، دا مونږ معلومات ورکو دی په پیږي. او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږ د مواد په نشو کوله چې قطع کو، ولا کله چې دوی مواد قطع کی دوی ته ډیر زیات شدید کندرکشن نه یا دردونه پیدا کیږي، دغه دردونه سبب د سخت کیږي وخت کې د وخت نه خونې زیګان ورته پیدا کیږي. متاد خصي چې ولادت کې دا ماشومان نسبت نارمل خزونه فرق کوي، دا ماشومان وزن کمی، ډیر جاری، ډیر نارامي، دا باز مین د ډیر ورخته کیږي. موږ دې مین د سره کار کوو چې دې خیر در څه وخت پوښتې اساس د دغه نشي د مواد مخدر تاثیرات ده، خیر دا ورور د مرور زمان دا ماشوم خکیږي نارنګ شدی ورته ډیر ورکه اضافه ته متوجي وسه.
دغه پروګرام د حامله ښځو لپاره څه اهمیت لري؟
اول خدا چې دا خزی هیڅ نه پیدا چې د مخدر مواد په دې څه تاثیرات لري، بیا خصوصا په جنین دغه هغه په هغه و چې دوی پوه شو چې مثلا دغه مواد که دوی استفاده وکړي دوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، ته سبب د سوختونو کېږي یا بورشن ورته وي یا مخکې د وخته ولادت کم وزن ولادتونه، حتی سبب د ماشوم د مرګ هم کېږي بعض وخت. خوشبختانه چې موږ اوس دغه پروګرام چې جوړ کړی دی نه موږ ډېر ښه نتیجه لاسته راوړو. یو بل ګټه دا چې مثلا دا خو فورانی نه پوهېده سوختونه به کور کې کوه، خو نیزیګانې به دوی پیدا کړل یا دا ولادتونه مخکې د وخت نه به ولادتونه کول. کله چې زموږ دا پروګرام موږ شروع کړی ده اوس خوشبختانه چې دا کورنۍ مازیریږي بېدن د کوم ستونزې نه دوی پرېږدي شفاخانو کې چې هلته لا شوراتو کې ډاکټر صاحبان سمر سره کومک کوي او نارمل ماشومان زیږوي که خو نیزیګانې هم چې لوګیري کېږي مخنیوی کېږي د چا خو نیزې نه.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د امیدواری پر مهال نشه د ماشوم د نقصان لامل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت شفیع دوه کاله د کابل ښار په یو لیسه کې خوونکی و چې موتات شو. دی وایي چې کله د لیسې مدیر زما په نشو خبر سو له لیسې څخه یې وسړلم. دا چې شفیع ولی او څنګه موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
څوارلسم پاسې ما دوه کاله استاذي مې کړه، دوه کاله داخله خدمت درملمین مې وایي، وظیفو به حساب ما تقریبا دوه کاله وظیفه اجرا کړې، د استاد په صفت، معلم په صفت. ما یو کال مې خوم د سالم انسان وم، درس مې ورکو، یو کال پس په دې مرض اخته شوم. معتاد سړی همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي، هغه هم د شاګرد څه پرموسات یو څه تدریس به ورته وکړي. په همدغه عمل باندې مې خبر شو مدیر د مکتب، بیا د خبره اوزی تعلیمی تلاړه بیا ته مکتب نو وستل شي. ما یو موټر واغستو، موټر کې شپې د خونه به مکار په ورځ د خونه خپل وظیفې ته تللم. مرګړي پیداش له ټیکسي وانا نو څوک عمل وکاو د شیشې منګه مور سره اختش لو اېدې د پاره چې شپې د خونه خوب ونو کو او خپل کار غریبي و. درس نه پاتې و، درس به مرکوای نه شو. وجود کې مې تغیرات دغه راغی چې په معمولی خبره باندې به زمان لانجه و، اعصاب بم خراب و، په معمولی خبره په کور کې ملانجه وکړه. که کوم دوست مخې ته راغی ښه خبره به یې کوه چې ورور دغه کار مه کوه، هغه سره به هم زموږ لانجه و. وجود یې راته خراب کړی ده، ضعیفه شوی یم، هم د مغزو نه هم د بدن. تقریبا 2.5 کیلو وزن مې اوس چې ځان تلمه 4.5 کیلو ته راغلی. دار شي نه پاتې وم، بیا بالاخره قبلګا صاحب هم پاسې دغه موټر کور کې ودره. په یو بانه او بل بانه باندې به روپۍ به مې پورا پیدا کړم، مقصد هغه خپل ضرورت به مې رفع کوه. تقریبا په ورځ کې 1.5 گرام 2 گرامه شیشه به ما وهه، په 200 روپۍ باندې به زما عمل پوره کېده. تخمینی که درته وایم یو 3 لکه 4 لکه دغسې پیسې رانه تللي دي. دا داسې یو نشه ده چې ووایي سړی په مستۍ کې راوړي پیسې، اق ناق هم درنه مصرفېږي. اخوا دخوا که نشه می کړی نه وای حالت به مې ښه و، ښه زندګۍ مې و، کور کې قدر مې و، په اجتماع کې قدر مې و، انډیوال ته مې قدر و. او په نشه کې چې اوسېږي انډیوال هم درنه لرې تښتي، مور و پلار هم درنه لرې کیږي، و هغه خپل ورور دی ساکه ورور دی هغه هم درنه لرې کیږي، په تا شرمېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د شفیع په نوم یو معتاد د نشې له امله له تدریس څخه پاتې شو.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نوریا له خوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپل مور ته وایي چې نور خوونځي ته نه ځم. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ور باندې وهلې، خو اوس په خوونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې پر نوریه ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ولی ژاړې لورې، څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تام ستړی مشی؟ یو دو کیلو بورا خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومه.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوچی تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولی سور باندې شوی دی؟
په خوا به څومره خیرنه او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک الی اغوستی دی او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو دې ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Raza chiyo jundal jundal up jangal ki raza.